السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي.
عملاً وزارت ساتامی
د افغانستان اسلامی امارات د عام روغتیا وزارت عملاً له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې موجود ستونزو ته په پام آیا دا کار ممکن دی؟
د هغه مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو ماشونه ندی ورکړل شي.
د عام روغتیا وزارت چارواکي بیا د روغتیا په برخه کې درولاړو شو ډیرو ستونزو ملامتي پر نړیوالو اچوي.
مشکل بیرته پډونرانو کې د مسیحوی په سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړي. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوي دول کبل خلک د خوراکي موادو د بیول زیاتوالي شکایت کوي.
د خلک له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د غراز پنړیوال موضوعات کې بوواورې چې ایران پر اروپאי مرکچیانو نیوکه کړې چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټه ورته نه دا وړاندې کړې. د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه هم د خبرونه په ورستۍ نیمایي کې یعنی دوهم نیمایي کې مهیروي خو پایل د دې سات په مهم خبرونو کو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او هم له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستو لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره له متحده عربي امارات څخه لیدنه کوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او هم له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعیات مثبت کمتر
د مثبتو مواردو شمیر لږ او د مړینو شمیر تر هغه هم لږ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمري په څلرشتمه د طالبانو له واکمنې دو رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د ده په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څخه ډېر زیات دی چې راپورونه ورکول کېږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ورلد رومیټرز د ویبپاڼې له مخې په افغانستان کې له 1,500 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه خبر ورکوي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د مرستې دا جوپه د هوایي دالیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنری نز لینارچچ بیگا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینارچچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه باید تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. لدی مخکې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړی و. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینت ورسته له هغه ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنز د امریکا په منځ غړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینت وویل اسرائیل متحده عربی اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو له اوږدې مودې راهیسې په امنیتي برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون پر اساس رسمي ډیپلوماتیک اړیکې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیک پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هېواد ته د زرګونو غیر قانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمنی او پولند ترمنځ د اختلاف ټکي هم شته. پولند نارت ستریم دوه دین لیکل جوړولو سره چې د روسي طبي غاز مستقیما جرمنی ته لیږدوي مخالف ده. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسي فشار زیاتولی شي. د جرمنی نوی حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې پر اوکراین د روسي د یرغل په صورت کې دا نه لیک بندوي، خو ښاغلی شولتز د چهارشنبه په ورځ د لوړې په مراسمو کې روسي ته خبرداری ورکړ چې که دا کار وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 14 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکینی پلان د جنوري پای و هغه په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې بریتانیا د اومیکرون له بدلیدونکو څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق له لارې ملي ماموریت اعلان کړ، ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به وو ورځې په اونۍ کې فعال وي. بریتانوی ساينس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې د اومیکرون له ګواښ سره مخامخ دي د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پڼه کېشته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده، خو د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپله دا ژمنه عملي کړي؟ نور به د احمد تکل پر راپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلي نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره 4 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخوانی نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه پټه پدریدلې دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت ساتامه امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملا له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
خغلی حجیر زیاته کړ چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په څلورو پنځو ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو واکسین درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یوه هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغه مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو ماشونه ندی ورکل شوی، لبل په لور تاسو ته به تر معلومات چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نور متممن ناروغي ولري لکه شکر لکه فشار پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیاتی یا په کورونو ناستی یا د هیواد بهر تللې دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا یو نیم لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کووید 19 د نویو پیښو د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همدارس د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه و ورکړل شوي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان خغلی حجیر پرون د دې وبا په اړه یو لړ نوی معلومات وړاندې کړل او ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوی بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوې. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپې ته هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوې.
و امردل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو بهر پاتې نشي او ټول باید یا د نړۍ ټول دولتونه یا هیوادونه باید پر روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال منزل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري په دې اړه مو پرون د روغتیا په خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر مو میلمه وو. نوموړی په افغانستان کې د روغتیایي سکتور په برخه کې د ډیرو ستونزو ملامتي پر پخوانی حکومت او د دې حکومت تر لنګیدو وروسته پر نړیوالو اچوي چې د په وینا د روغتیا مسلې تر ډیره سیاسي کړې ده.
په افغانستان کې درې ډول روغتیایي سیستم لرو، یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلث کیر سیستم. تاسو عمل نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 جش روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو دا پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نشي دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت وو، د دوه کاله مخکې دا وضعیت وو، د درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. ګورئ موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5 سلنه دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دغه پروسه اوس
تخه ورسته کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې پتیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر ډیره پوري د رهبری یا د تنظیم رول درلود او په افغانستان کې روغتیایي خدماتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې د روغتیایي خدماتونه کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول محسوسو د خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرستې اوس نکیږي تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل تاسو د یو مسول په حیث باندې چې د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست څه کړی دي چې نړیوال ډونران د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک یا نور مسج تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله هغه ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړه څنګه چې تاسو یادونه وکړه
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده کوشش وکړې چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دا بش غیر سیاسي شتلې اوس هم دا ثابته کړې خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې موږ ډیر کوشش کړی ده ل نړیوالو مؤسساتو سره ل دبليو ایچ او سره دغه سی دی نامه یا شمیر نور مؤسسات او ل سر سلیب سره ل دوی سره مناسب سره کړی دي دوی سره کېناستلې یو قناعت مورتور کړی شي د مخکې نظام په وخت کې ل افغانستان سره د افغانستان لو لسره د خلکو سره کوم تعهدات موجود ول د نړیوال بانک د اروپا ټولنې داسې نور یو شمیر تمویلونکو هغه تعهدات وسول قتسول مور هماغه مور ده ماشوم هماغه ماشوم ده روختون هماغه روختون ده ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده ولس هماغه ولس ده دلته فرق سره منسو چې دوی خپل مرستې بند کړي آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي کچیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي دا ټول دروغ وي دا باسي وفاه دي خلکو پسترو کې خاورې توې ول دي چې کړي حقوق بشر خبره ده که غری اس بي جي خبره ده که هغه مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده او کچیرته یوره دغه شعارونه رښتیاوي او نړیوال سازمانونه نړیوال مرستندوی ټولنې هغه مختلف هوادونو سره په دغه برخه کې بشری مرستې کوي او خلکو ته اړمنو خلکو ته مرستې رسي او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی جمن ویني په بیات د صحت برخه سیاسي نسی او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نسی خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پوره تړل کیږي ګوره یو چې یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه په اسانه توګه په معیاري ډول سره روغتیايي خدماتو ته باید لاسرسي ولري هوټلته د صحت سیستم د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی دی چې دا به سستنیبل نه وي د پایداری نه لري چې پایداری یو نظام نه لري هغه کې دلې شي چې لسکا لکارو شي خو په یو ورځ کې د ټول نظام ګډوډ کیږي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمرو
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې کې دونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو اسد الله لودین ته بغښو
دوه نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر مولا عبد الله لطیف منصور په حواله راغلی چې قطر غواړي افغانستان کې د مریض برېښنا پر تولید پانګه واچوي په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لازیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي د افغانستان پاته 98% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري د مطلب په پای کې راغلي دوه داسې مهال په احتمالي ډول د مریض برېښنا د تولید معاملې کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي خبرونه د قطري ډیپلوماټانو په حواله لیکلي عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي ګارډین ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې لیکلي ممکن د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت له هغه پلان لاسپسار شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمیر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکلي د برېټانیا د کورنۍ چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول خام شو خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخوانی لوړ پوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملی کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په تیر اگست میاشت کې په ډیر شور او زوږ مطرح شو خو د څلورو میاشتو په تیرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د برېټانیا د حکومت د ولول پوری چارواکي په حواله لیکلي دا پلان ځکه ځنډیدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي لنه خونی خانو داسې ښکاری چې برېټانیا کې د افغانانو د مشتېدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له ماتې سره مخامخ شو. په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا مشتېدو د پلان وپاڼه د سپتمبر له 14 را په دیخوا اپډیټ یا تازه شوې نه ده خو د برېټانیا حکومت وړمش په د افغانانو د بیا مشتېدو پلان د برېټانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاد کړه.
ازادي رادیو اوري ولکه شاوخوا 2000 خزینه خبريالانو په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوې دي خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د کشمیر له خبريالانو د دفاع کمیټې او د خپلواک خبريالانو د ټولنې لخوا ازادي رادیو سره شریک شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د نن او بهر یو شمېر افغان خبريالان وي د طالبانو په بیرته راتګ سره د دوی د تیرو 12 رسنیز لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي. نور به په دې رپورت کې وره
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنۍ په برخه کې درلودلې خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډیر زیات زیانمن شوې. زمونږ ډیره خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او ډیر ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوګه پوګه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رسوه. شبنم خان دوران بل هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې لامل شول چې د خپل دند له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لاس کالې پر رسنیو کې کار کړی په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت به برخې شو او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کیده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کیدل شي.
خزینه خبریالان چې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه په سیمه ایزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څنګه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړي ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولی.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو
د آزادو خبریالانو الحقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په ورستیو څلورو میاشتو کې پر رسنیز ډګر کې د خزینه خبریالانو لاسټللي حقونه په تیرو شلو کلونو کې به مخینی وو. د دې کمیټې په خبره په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې لاس ورکړي او ډېرې د هیواد پریښودو تر شوې دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د خزو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي څو خدای مکړه پرسنیو کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50 سلنه چې خزې تشکیلوي هغه پرسنیو کې د خپل ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادی رادیو پښتونو ځواب ورنکړ. خو سمو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو زینو محدودیتونه لګولې وو چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې سپارښتنه وبللې. په دغو مواردو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د رسنیو د خزینه کارکونکو د حجاب مراعاتولو او د غشن په تمثيلي ټوټو او ډرامو کې د دوی نڅرګندېدل شامل وو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم هی ونړی ولا موضوع ایران پر اروپایي مرکچانو نیوکه کړې ده چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د اټومي تړون د هیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچي له دی وینا څو ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړ مورز ویلو چې هیواد په مذاکراتو کې جدي دی. د موضوع نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرح وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور لمخه د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون د لیندۍ په یوشتمه وویل چې اروپایي لوري مذاکراتو ته د داسې یو نوښت پر راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لمنځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وچه د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون لدې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداري ورکړ چې د تهران لپاره له هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندې کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي. نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د وو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران د خبرې په داسې یو دری سره پیل کړي چې د مذاکراتو جریان وو میاشتو مخکې ته بولی. لشپاګولو یو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخه چې امریکا په 2013 کال کې تریو وته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات ل 15 میاشتنی ځند وروسته او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی ل بریا وروسته پیل شوی. خاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدل شي. ولاندې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د استاسو د ورکوښو وزانو د لټي خبرونه مهیروي د غراز بریدي ترڅنګ د هم واورې چې د ډالر په وړاندې د افغاني د بیساری رال وی دوله کبل خلک د خوراکي موادو د بایو